السلام علیکم او ستوري مشين د مشال ریډيو د ماسپخین یوې بجې په خبرونه کې د زملي حامد زاده هرکلی وایم. په خبرونه کې به د حقاني شبکې د یو کمانډر د وژنې، د خیبر پښتونخوا په اسمبلۍ کې د مخالفو ګوندونو د غوښتنو، د پاکستان د امنیت په اړه د یوې غونډې، د چین ولسمشر د پاکستان دورې، د بدخشان ولایت په اړه د افغان چارواکو د څرګندونو، د پاکستان او افغانستان د تجارتي تعلقاتو تر څنګ به نور رپورټونه واورئ. 19 پروګرام جمهوریت هم لري، خو اول خبرونه له شاهین پونیرین اورئ.
مهم خبرونه د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وجل دی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د عدلي تر څار لاندې وشي. او د شام د بشري حقونو ډله وایي هلته په تیرو دوو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدرانی وجل دی. د جنوبي وزستان په وانا کې د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیډو ته ویلي چې د فاروق زدران د وجلو تر څنګ د هغه نه ملګري نیولي هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وشوه چې واڼا ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ انښته وشوه. د پاکستان استخباراتي چارواکي زیاتوي چې فاروق زدران او د هغه ملګري له یو نامعلومه ځایه د شمالي وزیرستان له لارې واڼا ته روان وو. فاروق زدران د حقانی شبکې د وړاندې وژل شوي مهم کمانډان مولا سنگین ورور او د پکتیا او پکتیکا لپاره د یادې شبکې مرستیال کمانډانو. د وسلوالو لخوا تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویل شوی. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې دې د عدلي تر څار لاندې وشي. دا غوښتنه د پنجشنبې په مازدیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې وشوه. د اپوزیشن ګوندونه وایي که چېرې دا ټاکنې د عدلي تر څار لاندې نه کیږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله خان په دې اړه مشال لیډو ته وویل
حکومت خپل موقف ورکړ چې را حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او هغه د عدلی زیر نگرانی کې نو په دې باندې مونږه ویلکم کوو. دا خبره ده په خوشحالي ګو ځکه چې د حکومت په کردار باندې او بینی وکی نه کیږي. د دې د خدشات دي نو الیکشن کمیشن د دې نوټس والی او د دغه لاندې دی و کی حکومت خو ځان پیش کړی دی کنه. حکومت خو چې مونږه د جوډیشری لاندې مونږه مغواړو چې د جوډیشری لاندې وشي.
د یادونه وردا چې په خیبر پختونخوا کې به بلدیتي انتخابات د مې میاشتې په 1.5 نیټه ترسره کیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر جی جینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. دا خبره د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته په اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې پر مهال وکړه. تسنیم اسلم وویل د دې سفر په اړه بشپړ معلومات به وروسته خپاره کړي.
I can confirm the Chinese
دا وی اوزه د دې خبرې په خلی کوم چې د چین صدر به روانه میاش په شلمه او یو وشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمیر اهم لوزنامو له اصلي کوشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي.
د یادونه وړ ده چې د چین د ولسمشر جی جینګ پینګ سفر د تیر کال په اگست میاشت کې ټاکل شوی و خو په پاکستان کې هغه وخت د روان سیاسي کړکیچ له کبله ځنډول شوی و. د افغانستان د بدخشان ولایت مرستیال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو په ستر اډه بدله شوې ده. ګل محمد بیدار د پنجشنبې په ورځ ناوخته مشال لیډو ته وویل چې شاوخوا زر تنه وسلوال په دې سیمه کې راغونډ شوي دي. د ګل محمد بیدار په وینا د دې وسلوالو نږدې نیمه برخه بهرني ترهګر دي. نوموړي زیاته کړې چې ډېر ضربه د بدخشان ولایت په دریو نارامو ولسوالیو کې د کورنیو او بهرنیو وسوالو پر ضد پوځي عملیات پیل شي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوري. د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي دا لاره اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټیمي وسلو له جوړولو راوګرځول شي. د جنرال مارټن ډیمسی په وینا دا پر دې سربیره ده چې روس ایران ته له ځمکې په هوا کې د هدف ویشتونکو اس 300 نومې توغندیو ورکولو پریکړه کړې ده. نوموړي د پنځمې په ورځ خبر اعلانو ته وویل چې دوی له کلونو راهیسې په دې خبرو چې ښایي روس ایران ته داسې توغندي ورکړي او موږ دې ته په ټولو پلانونو کې حساب کړی دی. اسرائیل او امریکا پر روسي ولسمشر ولادیمیر پوټین له دې خبره نیوکې کړې دي چې ولې ایران ته د توغندیو پر ورکړه لګېدلې بندیز لرې کړو. دا بندیز روس په 2010 کال کې هغه وخت لګولی و چې د ملګرو ملتونو لخوا یې له ایران سره د وسلو د راکړې ورکړې په برخه کې د لګېدلو بندیزونو ملاتړ کړی و. د شام پر حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د رواني کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,40,000 زیات کسان وژل شوي دي. په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو دا ډله وایي چې دوی د 2011 کال له مارچ میاشتې راهیسې د 2,22,201 مړو راپورونه ترلاسه کړي دي. په شام کې دا تاوتریخوالی له هغې وروسته پیل شو چې د ولسمشر بشر الاسد د مخالفینو احتجاج په ظالمانه توګه د ځپلو هڅه وشوه او هغه په تشدد واوښت. د بشري حقونو دا ډله وایي چې په وژل شوو کې 8,293 عام وګړي دي او تر 80,000 زیات د شام عسکر او ولسمشر بشر الاسد ته وفادار وسلوال دي. او راپورونه وایي د شیعه ملیشه شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش ته وسلوالو د برید مخه ونیسي. په رمادي کې زیاتره سنیان میشتي. دا راپورونه له هغې وروسته راغلي دي چې د انبار صوبایي جرګې مشر فالح عصابي خبرداری ورکړ چې ښایي داعش په 3 ساعتونو کې د رمادي ښار ونیسي. په عین حال کې په پلازمینه بغداد کې عراقي او چارواکو ویلي چې د انبار صوبې له مرکز رمادي څخه تر 2,000 زیاتې کورنۍ وتلې دي. دغه وو د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه. اوس د موسم او کرنسۍ حال.
نن د کرنسۍ مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.25 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.25 روپۍ خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.55 روپۍ او په 1.55 روپۍ یو یورو په 1.8 روپۍ او په 1.09 روپۍ. یو ریال په 19.45 روپۍ اخیستل کیږي او په 19.40 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 19.85 روپۍ او په 28.10 روپۍ او یو افغانۍ په 1.88 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.80 روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د خالی په ورځ به پېښور، بنو او کوټه کې موسم خشک وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 1.5 او کم نه کم 14، بنو کې 2.5 او 18 او کوټه کې 1.5 او 14 وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه واوریدل چې شاهین بنری درته وړاندې کړل او د کرنسۍ بیا د موسم حال مولا رابیا اکرم خان نه واوریدو. په خبرونه کې به دا ریپورتونه واوري. د پاکستان استخباراتي چارواکي وایي په جنوبي وزیرستان کې د حقانی شبکې یو مهم کمانډر فاروق زدران وژل شوی دی. معلومات ترکو د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو د یو قرارداد له لارې غوښتنه کړې ده چې په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د څارنه د انتظامیې نه بلکې تر عدلیې لاندې وشي. دا پاکستان د بارنو چارو وزارت وایي د چین ولسمشر به د راتلونکې میاشتې پر 6 نیټه د پاکستان په 2 ورځنی سفر وي. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیمي سهولتونو او معیار ښه کولو په مقصد د یوې غونډې حال هم درکو.
مشمانو ته وبند سکولو نوې واشوم زورتنو امر ته پوره کړل. اوس میکسیمم سکولونه د سری دغه چار دیوارې وشوي. د استادانو ازيري کم سه کم 90% دغه ازيري شو.
په خبرونه کې به هفتوار پروګرام جمهوریت کې واوري چې په افغانستان کې آیا ښځو ته حقونه ترلاسه دي که څنګه.
د افغانستان کې شمیر ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایط او ډېر ابتدایي امکانات نه لري.
مشال ریډیو اوریدل مه هیروئ. دا مشال ریډیو دا دا پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقاني شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران له پاکستان او ځواکونو سره په نښته کې وژل شوی دی. د دې چارواکو په وینا فاروق زدران د پنجشنبې په ورځ ناوخته هغه مهال وژل شو چې په جنوبي وزیرستان کې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. دا چې دا نښته د جنوبي وزیرستان په کومه سیمه کې شوې ده نوره مجوب له پکې شته او کنه. په دې اړه د مشال ریډیو خبریال سیلاب محسود رپورټ لري.
پسولی وزیرستان ورنکش دی خفیه ادارو چرواکی اوزایی کابالیون ویایی چه دشپجم پورز تیت ماس پیشین دیوانانا دید مرلویده پلوری دی درش کلومیتر پا فاصله دسرا کند پا سیمکش دی امنیتی فورس سرتریو او دی افغانی طالبانو پا منسکش جگر وشوا او دی دوارو لوریونا دی گانو درزونو بدلون ها وشا چه پا نتیجه کشی دی طالبانو دی لورینا دی فاروق زدرون پا نوم پا جندالا یو مهم کام ڈر مڑ نہا کا سون گرفتار او یو ملگرائی چکم پر ارجلا یہاں دے مکینا پا تیش تک شے بریالائی شا دغی ذرائی دا روش وال چو ارجلائی کمانڈر فاروق زدرون او دے دوی ملگری باندیون طالبون دے جلال الدین حقانی نیٹ ورک سارا تعلق لاری چکم دے یوینا سرگندا سیمینا دے کتبی وزیرستان پلیارے دے سویلی وزیرستان ستر پنڈغولی وانتا را روان وا ذرائی ویائی چو باندیون طالبون دے اسرار زوید زلی خان، رحیم گل زوید نورالم، عبید زوید بادر زمان، محسن زوید زرمک خان، گل محمد زوید شرازم، امیرالله زوید گلنار خان، حزب‌الله زوید نور اسلم خان، خان زلی خان زوید گل اختر خان پر نمونو پر جندلی شوی او دی پاردلی پر ارجلی طالب نم معلوم شوی ندائی. زرائی دا هم وویل چه دی امنیتی فورس سرتریو دی طالبانو دی گاڑی سرا، دے دوینا وصلہ ہم پا قبضے کشے آخستی دا خود مشال ریڈیو بار بار پشتنے باوجود ذرائع دے امنیتی فورسز دے زنی مالی زیان پا بارے کشے ہے ساہاں و نویل یادا دیوی چو جلائی فاروق زدرون دے آکانی نیٹ ورک پا افغانستان کشے دے پکتیا پکتیکا مخشنی مهم کامانڈر مولا سنگین زدرون چکم پا کتبی وزیرستان کشے بے آوابازا امریکایی جازونو دے کال دوا زرہ درلسم دے نہام میاشت پشپیجہ میں نیٹے وشتلائی و جلائی او دے دغیر ڈلے او دے دغو سیمو دے اوسانی کامانڈر بلال زدرون مرستیال کامانڈر او کشر ورور وان دا دے ہاں یادوی چھ دے وجلی زدرون مشر ورور مولا سنگین پخپل جوند کشے دے امریکی امنیتی فورسز یو سر تیرائی نیولائی بیولائی او بیائی دے خپلو پنزو ملگریو پا بدرکش خوشائی کڑائی امریکانیانو تا حوالے کڑائی وان سیلاب محسود مشال ریڈیو
خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې راتلونکي بلدیاتي ټاکنې د دادلې تر څارنې لاندې وشي. دوی وایي که چېرې دا ټاکنې د انتظامیې تر څارنې لاندې کېږي نو دوی شک لري چې اوسنی حکومت به د انتظامیې له لارې په خپله ګټه ګامونه پورته کړي. د اسمبلی تر غونډې وروسته د خیبر پختونخوا د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې دا کار د انتخاباتو د کمیشن دی او که هغه د اپوزیشن د غړو غوښتنه ومني نو دوی په خوشحاله دي. په دې اړه نور تفصیل غلام غصبر رپورټ کې اورو.
تیر مازدیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه شوې ده چې د مئی په دیرشمه را روانې بلدیاتي ټاکنې دي د انتظامیې د سوري لاندې نه بلکې د عدلیې د سوري لاندې ترسره شي. دغه قرارداد د بټګرام ضلع څخه تعلق لرونکي د جمعیت علمای اسلام پی د اسمبلی غړي شاه حسین په اسمبلی کې وړاندې کړو او نوموړي په دې اخله د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې زیاته کړه. هم په دې لړ کې د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپا وویل چې د بلدیاتي ټاکنو په اخله مخالف سیاسي ګوندونه یو شمیر اندېښنې لري او په کار د صوبایي حکومت او الیکشن کمیشن د ټګۍ نه پاکو ټاکنو یقیني کولو لپاره ګامونه پورته کړي.
ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن پروڈیوسر گورنمنٹ راندے دے آئے کہ وہ بعض پاکوتا حکومت تا ایش بنادی کی رضا زمانگا اعتراضات شتا
خود مخالف گوندونو د دې وختنی په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله هم د اسمبلی پتل د اپوزیشن گوندونو د دې وختنی سره اتفاق وکړو او د اسمبلی د غونډې وروسته د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل چې حکومت هم د الیکشن کمیشن نه وختنه کوي چې بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیه د سوري لاندې ترسره شي.
حکومت خپل موقف ورکړ چې حکومت د الیکشن کمیشن اختیار دی او اغیدا عدلیه زیر نگرانی کنه پدې باندې مونږا ویلکم کو بدا خبر دې به خوشحالي ګو ته چې د حکومت په کردار باندې وبې نیو کې نکېږي د دې د خدشات دینو الیکشن کمیشن دې نوټس والی او دغه لاندې دی وکی حکومت خو ځان پېښ کړی دی کنه حکومت خو چې مونږا د جوډیشری لاندې مونږ مغاړو چې د جوډیشری لاندې وشي
د مې په دیرشمه د روانو بلدیاتي ټاکنو لپاره د داخلي کاغذونه د انتظامیه د سوري لاندې جمع کولای شي او نن د داخلي د دستاویزاتو اخیرنۍ ورځ ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې د اعلی سطحې یوه غونډه وشوه چې پکې د یمن پر صورتحال غور وشو. د غونډې پر مهال سیاسي او پوځي مشروالۍ د یمن شخړې په پوره امن حل راوستلو ټینګار وکړ. تفصیل له اسلام آباد ریاض موسی خیل راکوي.
د وزیر اعظم هاوس اسلام آباد لخوا جاری شوې خبر پاڼه کې ویل شوې دي چې د یمن په صورتحال د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د زیارت په ماخام یو غونډه وشوه کوم چې تر څلورو غنټو جاری وه. غونډه کې د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف، د خارجه چارو دپاره د وزیر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز، طارق فاطمی، خارجه سکتر او د نورو نصربیرا د درې واڼو وسلوالو ځواکونو مشرانو هم ګډون لرلو. دې دوران د پنجاب وزیر اعلی څوک چې د وزیر اعظم د خصوصي استازي په حیث د یو اعلی پایې د پلاوي د مشر په حیث سعودي عرب ته تللی و، چارواکو ته د دغې سفر او هلته د سعودي عرب مشروالۍ سره شوي ملاقاتونو په هکله احوال تیر کړو. غونډه کې د ملګري ملتونو د سلامتي کونسل د هغه قرارداد ستاینه هم وشوه چې پکې په حوثي باغیانو د تشدد ختمولو غږ شوي دی. د غونډې دوران پوځي او سیاسي مشروالۍ د سعودي عرب د سلامتۍ د عزم تکرار وکړو او وویل شو که حرمین شریفین ته څه قسمه خطره را ولاړه شوه نو پاکستان به تر ټولو مخکې د دې د حفاظت لپاره ولاړ وي. د یمن په شخړه کې د پاکستان د کردار او د دې د ګټې تاوان په حکله مشال ریډیو د دفاعي چارو د کارپوه زاید حسین نه تاسو کو نو دوی
زمونږ د پاره د دې هیڅ فائدې نشته بلکې ټول نقصان دی. زه فکر کوم چې په بنیادی توګه دا جنگ غلط دی او که فرض کا مونږ دې جنگ کې شامل شو نو زمونږ د پاره به د دې نه وتل ګران شي او کوم صورتحال چې دا وخت منځنی ختیځ کې دی پاکستان کې به د دې نه هم خراب حالات وي او مونږ هسې هم د ترخګرۍ سره مخیو. نو که پاکستان دی پردی جنگ تا ورغی نو دلته به زمونږ په خپل ملک دننه د ترخګرۍ پیښې نورې هم زیاتې شي.
د یادونې ده چې څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمان یو متفقه قرارداد پاس کړی و چې پکې حکومت ته یمن ته د پوځ نه لیږلو ویل شوي وو. البته دغه دوران د سعودي عرب د سلامتۍ د حفاظت ژمنه شوې وه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت د دې خبرې پخلی کړي چې د چین ولسمشر سی زینګ پینګ به په راتلونکي اونۍ کې پاکستان ته دوه ورځنی سفر وکړي. د پاکستان د بارنو چارو د وزارت ویاندې تسنیم اسلم د پنجشنبې په ورځ ناوخته د اونیسې خبرې غونډې پر مهال وویل دوی تمه لري چې د چینی ولسمشر د سفر پر مهال به پر یو شمېر مهمو تړونونو لاسلیک وشي. د دې موضوع نور تفصیل په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال ریاض موسی خیل راکوي.
د زیارت پر ورځ مازیګر اسلام آباد کې د اونیزې خبري غونډې دوران د خارجه دفتر ویاندی تسنیم اسلم د تپوسونو په جواب کې وې د چین او پاکستان ترمنځ لرغونی اړیکې دي او دواړه په هر سخت وخت کې د یو بل سره ولاړ دي. د دې وینا وا چې د چین د صدر پاکستان ته سفر ټاکل شوی و خو په بازي وجوهاتو هغه ایثار او اوس په دغه سفر روانه میاشت کې کیږي.
President
دا وی اوزه د خبرې پخلی کوم چې د چین صدر به روانه میاشت په شلمه او یو وشتمه نیټه د پاکستان سفر کوي. هغه سره به د دوره کې د لوړ پوړو چارواکو یو پلاوی هم وي او د دوران امید دی په یو شمېر اهمو لوزنامو لاسلیک وشي. د دورې نور تفصیلاتو ته چې کله ختمي شکل ورکړي شي نو اسلام آباد او بیجینګ کې به دا خبریالانو سره شریک کړي شي. د چین د صدر پاکستان دوره څومره اهمه ده او د سره به په دواړو خيزه تعلقاتو سره اثر پریوزي. په دغه اړه مشال ریڈیو دا پاکستان چین پر تعلقاتو نظر لرن کی خبریال متین حیدر نا تپوسو کو ندوے
یہ انتہائی غیر معمولی دورہ ہوگا عوامی جمہوریہ چین کے صدر
دا چین دا صدر دا دورہ بدا غیر معمولی اہمیت وڑوی دیکھ با پیوش میر لوزنامو لاسرک کی گی چبکی جوہری ریئیکٹر ابدوز دا توانائی منصوبے دا کاشگر گوادر سڑک اور دغرنگ دا دفاع پسانگ کے مختلف لوزنامے دا ذکر وڑ دی دا چین صدر بدا پاکستان مشر والے سرا دا ملاقات نپرتا دا پارلیمان شریک غنڈتا ام خطاب کوی زه فکر کوم چې دې دورې سره د پاکستان چین ترمنځ د راتلونکي لسو شلو کالو د پاره منزل واضح شي
تعلقات کې آئندہ 10 سے 20 برس کا جو منظر ہے وہ متعین ہو جائے گی
د یادونه دا چې د چین د صدر ژی جن پنګ دورہ 13 کال اگست میاشت کې ټاکل شو وا خو اسلام آباد کې د تحریک انصاف او پاکستان عوامی تحریک د درنو په وجہ دغه دورہ تر نامعلومه مودې ځنډول شو وا ریاض موسی خیل مشال ریڈیو اسلام آباد
د انفارمیشن ټیکنالوژي لپاره د قومي اسمبلی قائمه کمیټه د الکترونیک جرمونو د مخنیوي بل کال 2015 په متفقه توګه منظوري ورکړې ده چې تر مخه به په سوشل میډیا د کرکې خورولو او د ترګرۍ مخنیوي ممکن شي. نور تفصیل له اسلام آباد سراج زهیر په دې رپورت کې راکوي.
اسلام آباد پارلیمنٹ ہاؤس کے د زیارت پورس د انفارمیشن ٹیکنالوجی لپاره د قومی اسمبلی د قائمه کمیټه غونډه د کیپټن صفدر په مشرۍ کې وشوا چې پکې د انفارمیشن ٹیکنالوجی وزیر مملکت انوشا رحمان هم ګډون لرلو. بل وړاندې کوونکی انوشا رحمان په دې موقع وی چې په پېښور کې په آرمی پبلک اسکول د حملې وروسته د یو داسې سخت قانون ضرورت محسوسېدو چې پکې په سوشل میډیا او نورو برقی آلاتو د ترهګرۍ مخنیوی ممکن شي. وزیر مملکت انوشا رحمان وی چې د دې بل تر دیبا د انټرنیټ په ذریعہ ترهګرۍ کوونکو ته 14 کاله د بند او د 15 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکول کیږي او دا شن چې څوک په حساس نظام کې مداخلت وکړي هغه تبا وکاله قید او د 1 کروڑ روپو د جرمانې سزا ورکولې شي. د غرنګ چا په انټرنیټ کرکه خورونکو تقریر وکړو نو هغه تن با 15 کاله د قید سزا تیروي او 1 کروڑ روپۍ جرمانه به هم ورکوي او په غیر قانوني توګه معلوماتو ته رسې په جرم کې به 3 کاله د بند سزا او د 500 روپو جرمانه ادا کوي. نوموړی د یاد قانون په اړه زیات کړه کچا په غیر قانوني توګه یو ډیټا کاپی کړه نو هغه تبا هم د 2 کالو د بند او د 15 لک روپو جرمانې سزا ورکول کیږي او د دې سره سره کچا په سوشل میډیا غیر اخلاقی تصویر خپور کړو نو د هغه لپاره 1 کال د بند او د 15 لک روپو د جرمانې سزا ده. په دې موخه د انفارمیشن ټیکنالوژي اعلی چارواکو وی چې د دې بل تر لاندې بعد یوټیوب په شمول د ټولو سوشل میډیا کمپنیانو رجستریشن ضروري شي او له دې وروسته بیا دغه کمپنۍ د ناخوخه او کرکجن مواد لری کول پابند وی او دارنګ با لدی سره یوټیوب هم خلاص شي. کله چې مشال ریډیو په اسلام آباد کې د دفاعي چارو تزیه کار ریټایر بریګیډیر سي نظیر نه د دې بل په اړه پوښتل نو هغه وی
نن سبا خو دې فیلډ کې دومره ایڈوانسمنت دی چې د پینټاګان او د ناسا او د ډیر ډیر ریډیو د ارو چې کوم دی هکړه شری دی دا وی سایټونه نو دا خبرې خو کیږي د روانې دي یو طرف ته قانون جوړیږي بل طرف ته هکړه سیستم دی یا دا څه خلک چې انټرسټ دي هغه خپل ایجنټ اوراندې کوي نه دا یو ان ګوینګ وار دی.
همداشان چې مشال ریډیو دی بل قانوني چارو ته زیه کار اکبرutin په دې حق له پوښتل نو هغه وی چې دا د حکومت ډیر ښه ګام دی خو د دې سره سره به موږ له ځوانانو اخلاقی تربیت هم کول پکار وی نو باید چې د سکول کالج او یونیورسيټانو استادان هم دې لړکی خپل کردار ولوبوي. نو موري زیاته کړه د قائمه کمیټه د منظوري وروسته د بل د منظوري او بحث لپاره قومي اسمبلی ته ولېږل شو. د کوم وروسته چې با سینټ ته لېږل شي او بیا به د صدر د لاسلیک پس په باقاعده توګه قانون وګرځي. سراج زهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان وای په دې خبره هوکړه شوې چې پاکستان به په دریو برخو کې د افغان سوداګرو مرسته کوي. نو موري دا خبره د پنځمې په ورځ په کابل کې کړې دي. خورم دستګیر خان له یو لوړ پوړي تجارتي پلاوي سره د افغانستان په سفر تللې دي دا چې پاکستان به په کومو برخو کې له افغان سوداګرو سره مرسته کوي او د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت څومره مهم دی په دې اړه په کابل کې د مشال ریډیو خبریال رحمت الله افغان رپورټ لري.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وای افغان سوداګرو ته د ترانزیت او سوداګرۍ په برخه کې د اسانتیاو د برابرولو په لړ کې په درې مواردو کې موافقه شوې ده. د افغانی مالونو اتیا په سلو کې د پلټنې کموالی، د هند واګې بندر پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال، او د اورګاډي له لارې تر تورخم پورې د افغان سوداګرو د مالونو انتقال هغه اسانتیاوې دي چې پاکستان افغان سوداګرو ته برابرې کړې دي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر دستګیر خورم د پنځ شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې په دې اړه یې له افغان ولسمشر او نورو افغان چارواکو سره خبرې کړې.
پاکستان دا مهال په رسمي توګه د افغان سوداګرو مالونو ته د حمل او نقل اجازه ورکړې ده. دا په دې دلیل چې د پاکستان د ګمرکاتو په آی ټي سیستم کې بدلون ممکن شوی دی. دویم دا چې موږ د افغان سوداګرو مالونه له سلو په سلو کې له پلټنې څخه شل په سلو ته راښکته کړي، او دریم اقدام مو چې کړی اوس افغان سوداګر کولی شي خپل مالونه په مستقیمه توګه د پاکستان له لارې د هند واګې تر بندر پورې انتقال کړي.
ښاغلی دستګیر زیاته کړه، د روان میلادي کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه به هره اونۍ د افغان سوداګرو 400 موټری مالونه د اورګاډي په وسیله تورخم ته انتقالیږي. نوموړي همدارنګه وویل دا مهال د افغان سوداګرو نوي په سلو کې مالونه له کراچۍ څخه په 48 ساعتونو کې افغانستان ته رسیږي، چې دا پخپله د افغان سوداګرو لپاره یو اسانتیا ده. پاکستان په داسې حال کې له افغانستان سره د اقتصادي او سوداګریزو چارو اړیکو د خوالي او همدارنګه افغان سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو لپاره اقدامات کوي چې یاد هیواد غواړي د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته خپله سوداګري پراخه کړي. افغان ولسمشر محمد اشرف خانی د 2014 میلادي کال د نومبر په میاشت کې له پاکستاني چارواکو سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې قرارداد لاسلیک کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د سوداګرۍ د اسانتیاو په برخه کې د پاکستان وروستی اقدام د همدې قرارداد یو برخه و.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې شي. ورځو یو بل رپورټ ته چې د پنځشنبې په ورځ په پیښور کې د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم یوې ادارې په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د معیار ښه کولو او په تعلیمي اداره کې د درغلو د مخنیوي په اړه یوه غونډه وکړه. د یادې ادارې چارواکي وایي چې کچرې په تعلیمي فنډونو کې درغلی او نشي، نو په صوبه کې د تعلیم په ډګر کې شته ستونزې تر ډېره حده کمېدای شي. د مشال ریډیو خبریال ځلان یوسفزی رپورټ لري.
د انسټیټیوټ آف سوشل اینڈ پالیسی ساینسز په نوم د تحقیقاتي ادارې غړي اسفندیار مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خیبر پختونخوا کې د تعلیم د پرمختګ لپاره هلې ځلې کوي، او دا غونډه یې هم په دې مقصد را بللې ده چې د تعلیم په مت کې د خزانې څخه وتونکي پیسې په سمه توګه په کار راوستي شي.
کې زمونږ په دې ملک کې زمونږ په دې سیمه کې ټول نغټه تیراس په دې باندې کېږي چې را پیسې منظور شي، د حکومت اړه خرا شي، خو هغه خوړل شي. نو که چېرې مونږ دغه پیسې چې کومه منظور شوې دي او هغه راغی په صحیح طریقه استعمال شي، نو بالکل به دا بهتر وي.
د خیبر پښتونخوا د صوبایي سمله غړي او د تعلیم لپاره د سټینډینګ کمیټې چیرمن محمد عارف وایي چې موجوده حکومت د تعلیم په اداره کې د کرپشن یا اداري فساد مخه نیولې ده، او په سکولونو کې هم اسانتیاو برابرولو باندې ډیر کار کړی دی.
مشمانو ته وبند سکول نه وی واشروم زورتنو ام ورته پورا کړل، اوس شکر دې میکسیمم سکول نه سریج داغه چار دیواره وشوي، او د استادانو ازيري چې کم داغه د پاره مونږه یو مانیټرینګ سیستم چې هغه راوستو، هغه سره د استادانو ازيري کم سه کم 90% داغه ازيري شو د ټایم کې. لکه داسې استادانو چې غیب په کلونو باندې خپل صرف تنخواه باغښتا، او اوس هغه شي چې کم دې الحمدلله ختم شوه دې.
نوموړي زیاته کړه چې مخکې به د پرایمري سکول په ودانۍ کې دوه کوټې وي، خو اوس دوی د پرایمري سکول لپاره لږ نه لږ د شپږو کوټو پالیسي خپله کړې ده، او دا چې د مخکې نه موجودو ودانیو پراخه کولو باندې هم کار پیل کړی دی.
بعضې سکولونه مونږ بدقسمتۍ نه مونږ چې کوم کسوټي ده هغه پوره کړی نه ده. یو ځای دپاره سکول لپاره مونږ ته دوه کناله ځای ضرورت و، هلته مونږ په لس مرلو کې سکول جوړ کړی دی. اوس که هلته مونږ کمره جوړو نو هلته کمرې ځای نشته. ګرلز هایر سیکنډري سکول شبقدر فورټ، اوس هلته زه غواړم ځکه چې په یو یو کلاس روم کې هلته دومره جنکې ماشومانې ناستې دي چې زه حیران په دې یم چې دې بورډ ته به څنګه رسي، خو هلته زه نشم جوړولی، دغې وجه داره چې هلته ځای نشته. نو د هغې دپاره لګیا یو حل کوو چې یاره داسې ځایونو کې سکولونه اکسټرا جوړ کړو چې دا برډن دغه نه کم شي.
د غیر سرکاري تنظیم الف اعلان د راپور تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې نږدې د 150 سرکاري سکولونو تعلیمي معیار د ډاډ وړ دی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ کده مشال ریډیو د پروګرامونو په اړه تاسو کوم نظر وړاندې کول غواړئ نو مونږ ته په دې نمبر باندې خپل پیغام پرې خو دی شي 00020221121 د ماخه ماسپخین یو نیمه بجا کېدون کده لن خبرونه ل شاهین بنیرین اورو
ستړي مشه ده وخت مهم خبرونه ده پاکستان استخباراتي چارواکي وایي چې د حقانی شبکې یو مهم کمانډان فاروق زدران وژل دي د جنوبي وزیرستان په وړاندې د پاکستان د استخباراتي ادارو چارواکو د نن خودلو بشرط مشال لري ته ویلي چې د فاروق زدران د وجلو ترڅنګ د هغه نه عملګری نیولې هم دي د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اپوزیشن ګوندونو غوښتنه کړې ده چې د راتلونکي بلدیاتي ټاکنې دي د عدلیې تر څار لاندې وشي د غوښتنه د پنجشنبې په مازیګر د اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو لخوا په یو قرارداد کې شوې ده د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ اسلام آباد کې د لوړې کچې یو غونډه شوې چې پکې د یمن په صورتحال غور وشو غونډه کې پوځي او سیاسي مشروالۍ د یمن د شخړې د پرمن هواري په ضرورت ټینګار وکړ دا پاکستان د بارنو چار وزارت وایي د چین ولسمشر جی جنګ پینګ با پراتون کې ونه کې پاکستان ته دوه ورځې سفر وکړي دا خبره د پاکستان د بارنو چار وزارت وایي تسنیم اسلم د پنځم به پورز اسلام آباد کې ونیزي خبري غونډه تکړه ده د افغانستان د بدخشان ولایت مرستال والی ګل محمد بیدار وایي د دې ولایت د جرم ولسوالۍ خستک سیمه د هیواد په شمال کې د طالبانو پستر اډه بدل شوې ده د امریکا د وسلوالو ځواکونو مشر جنرال مارټن ډیمسی وایي د لارا اوس هم پر ځای پاتې ده چې ایران په پوځي توګه د ټیمي وسلو جوړولو راوګرځول شي د شام په حالاتو نظر لرونکي ډله وایي چې په دې هیواد کې د روانې کورنۍ جګړې له کبله په تیرو څلورو کلونو کې تر 2,00,000 زیات کسان وژل شوي دي او راپورونه وایي د شیعه ملیشې شاوخوا 3,000 عسکر د دې لپاره د عراق رمادي ښار ته ورغلي دي چې پر دې ښار د داعش د وسلوالو د برید مخه ونیسي
لاند خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې شاهین بنيري درته وړاندې کړل اوس په اسلام آباد کې د مشال ریډیو د خبريال سراج زهیر نو ورو چې په پاکستان کې د کورنۍ او رسپانو د بیلابیلو مقاله مهم ټکی سدي
نن اکثر مقامی ورسپانو خپل اداري د پوز د مشر جنرال لاهل شریف په هغه بیان باندې لیکلي چې پکې ځینې ملکونو او بهر ملکی ایجنسیانو ته خبرداري ورکړي چې په بلوچستان کې د حالات خرابېدو نه ډډه وکړي په دې کې د پیښور نخ پریدونکو د پښتو وحدت ورسپانو خپل اداري کې وایي جنرال لاهل شریف ټولو غیر ملکی ایجنسیانو ته او هغه وادونو ته په ډاګه خبرداري ورکړي چې په پاکستان او په خاص توګه په بلوچستان کې د حالات خرابېدو لپاره هلې ځلې کوي اداري ته جنرال لاهل شریف ته خبره تایید کوي او وایي چې د کې هیڅ شک نشته چې د بلوچستان په خراب حالاتو کې د بهر ملکونو لاس دی او دغه هیوادونه د پاکستان د دې صوبې یو منفي اړخ دنیا ته خودل غواړي چې مقصد یې نور نور دی ادارې وړاندې وایي باید چې د جنرال لاهل شریف بیان په سنجیدګۍ سره واغستل شي او هغه ملکونه چې د پاکستان د امن خرابېدو لپاره خپلې وسیلې په کار راولي له هغه ډډه وکړي ادارې اخیری کې لیکي چې د دې سره سره په بلوچستان کې د تعصب جوړولو لپاره هم هلې ځلې روانې دي نو په کار دي چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د بلوچستان د امن لپاره یو موټی شي او د دې لپاره په ګډه سرکار وکړي او د شند قانون نافذ کونکي ادارې هم نوري بیداری شي چې دغه خلکو هڅې شنډې کړي او د دې ترڅنګ ایکسپریس ورسپانه خپل اداریا د پاکستان او روس په تعلقاتو لیکلې اداریا وایي چې وړاندې ورځو کې د دفاع وزیر خواجه آصف د روس دوره وکړه او هلته د خپل همپایا سره ولیدل د دې دوران په دوړخصه تعلقاتو او خاص کر د دفاع په چارو خبرې اترې وشوي اداریا مخکې لیکي چې د سول جنگ خبره اوس ختم شوې ده او ټول ملکونه د یو بل سره ښه تعلقات لري او هغه وخت چې سرنګ په افغانستان د روس د قبضه منصوبه جوړ کړې شوې و او د هغه په جواب څنګه پاکستان ادرولې شوې وو پته ولګېد چې هغه هسي خبرې وي ادارې زه د ویچې یقینا د سول جنگ دوران پاکستان د امریکای سره زکه ولاړ وو چې د هلتنی مالی او ټکنیکی مرستې کړي بل طرف ته روس تخپل ملګرو سره د امداد په ځای تجارت ته زیاته پاملرنه ورکړې و نو اوس هم چې وخت بدل شوی او ټول ملکونه یو بل ته نږدې شوي نو د پاکستان او روس تعلقاتو خکېدو به ګټورې نتیجې مختر راشي
دسی میں حالات او د نړۍ مطبوعات فارن پالیسی مجله په مقاله کې لیکي چې په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت په مرکزی دفتر له چاپو سرګندېږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دې ښار کې له سیاسي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو ډلو پر ضد د جدي عملیاتو پریکړه کړې ده. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ لیکي چې د روانې میاشتې پر شلمه نیټه به د چین ولسمشر پاکستان ته سفر کوي او هلته به په یو شمېر مهمو مسلو خبرې کوي. مجید بابر د دې دواړو مقالو لنډی ستاسو ته وړاندې کوي.
فارن پالیسی مجله په یو مقاله کې لیکي چې د تیرې میاشتې په یولسمه نیټه د پاکستان د نیمه پوځي ځواکونو دستو په کراچۍ ښار کې د متحده قومي موومنت په صدر دفتر په دې مخه چاپې ووهلې چې په دغه ښار کې د تشدد مخه ونیسي. یاد ښار کې د 1920 کال نه متحده قومي موومنت او پاکستان پیپلز ګوند په سیاسي توګه اجارهداری قائم کړې ده. د مجلې په خبره د سحر وختي په دغه چاپو کې د یاد ګوند صدر دفتر نه په ګڼ شمېر هغه کسان ونیول شو چې په جرمونو کې ککړ او یا سزا شوي وو، چې په نتیجه کې یې د ایم کیو ایم یو شمېر غړي ژوبل او یو غړی ووژل شو. خو د دغه وجنې وجه تر دا مهال نه ده معلومه چې دی به د دغو چاپو پر مهال چا وژلی وي. د رینجر ځواکونو دعوه کړې ده چې په دې چاپو کې یې په ګڼ شمېر وسلې هم ترلاسه کړې دي. مجله یادوي چې د کراچۍ ښار د دغو چاپو نه مخکې هم د تشدد په ولکه کې وو او یوازې په 2016 کال کې څه د پاسه 2000 کسان د تشدد په بیلابیلو پیښو کې وژل شوي دي. په دغو وجنو کې که څه هم د ډیرو وجه تشدد وو، خو زیاتره وجنې په هدفي وجنو او د سیاسي، مذهبي او نسلي ګوندونو سره د تړاو لرونکو وسلوالو په یو بل د بریدونو لامل شوي دي. یاد خار کې د قلنګونو او تختونو لړۍ هم د ډیرو مدونه دوام لري چې زیاتره تورونه دغه خار په سیاسي ګوندونو لګول کیږي. د مجلې په خبره د دینه مخ کې د پاکستان په تاریخ کې چیرې هم متحده قومي موومنت باندې داسې تورونه نه لګول شوی، خو اوس داسې معلومیږي چې د پاکستان امنیتي ادارو په دغه ښار کې د سیاسي ګوندونو سره تړاو لرونکو د وسلوالو ډلو پر ضد د فیصله کون کاروایانو نیت کړی دی. بلخوا اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ په خپل یو راپور کې پاکستان ته د چین د ولسمشر د دورې موضوع راغستې ده. ولیکي چې را روانه اونۍ به پاکستان ته د سفر پر مهال د چین ولسمشر ژی جین پینګ په دغه هیواد کې د شپږو سلویختو عرب ډالرو د بنیادي ډانچې او توانایي د پروژو پیل کوي. د ایجنټ په خبره چین او پاکستان دواړه هغه ګوندي هیوادونه دي چې په یو بل ګوندي هیواد هند سره سره په نورو غربي هیوادونو هم باور نه کوي، نو ځکه د تجارتي لوزنامو سره سره به دفاعي معاهدې هم کوي. د راپورونو له مخه تمه کیږي چې د دغې دورې پر مهال به د دواړو هیوادونو ترمنځ د 9 ارب ډالرو دفاعي معاهدې هم وشي. د پاکستان د سینټ د خارجه چارو د کمیټې مشر مشاهد حسین سید اجانس ته ویلي دي چې چین د پاکستان یو داسې ملګری او ملاتړی هیواد دی چې پاکستان سره د برابرۍ په بنیاد تعلقات ساتي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
رپورټونه وایي چې د عراق له رمادي ښاره تر 2000 زیاتې کورنۍ تښتېدلې دي. د عراقي چارواکو په وینا د دې خلکو د تښتېدو لامل د دې ښار په ختیځو سیمو کې د اسلامي دولت وسوالې ډلې او عراقي ځواکونو ترمنځ نښتې دي. دا لاغې وروسته ده چې اسلامي دولت وسوالې ډلې د تېرې چهارشنبې په ورځ د رمادي ښار نیولو لپاره عملیات پیل کړل او ځینې سیمې هم ونیولې. احمد تکل په دې اړه نور حال راکوي.
د عراق د کډوالو او بې ځایه شویو د چارو وزیر ستار نوروز پرون وویل له رمادي څخه بې ځایه شوي څه باندې 2000 کورنۍ د بغداد په لویدیځو او جنوبي لمنو کې ځای پر ځای شوي. نوروز زیاته کړه چې اړو کورنیو ته د خیمو، خوړو او نورو اړتیاو مرسته شوي. د رمادي ښار امنیتي چارواکي وایي چې پرون ناوخته هم د داعش د وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ نښتې روانې وې. د راپورونو له مخې د ښار مرکزي برخه د دولتي ځواکونو په ولکه کې ده، خو خار پلمنو کې لڅو میاشتو رئیس د داعش وسلوال حضور لري. عیني شاهدان وایي رمادي د اروا و خارته ورته دی، واټونه او کوڅې تشه او دکانونه بندي. یو پوځي مقام چې نه غوښتل هویت ښکاره شي وویل چې د نړیوال ائتلاف جنگي الوتکو د چهار شنبه په ورځ د انبار ولایت په هغو دریو کلیو کې د داعش پر مرکزونو بمباري وکړه چې اوس د دې ډلې وسلوالو نیولي. د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په بیان کې چې
پرون خپور شو راغلی دی چې متحدو ایالاتو او متحدانو یې د چهار شنبه او پنج شنبه په ورځو په عراق او سوریا کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر مرکزونو شل حملې کړي. بیان زیاتوي له دې څخه نولس حملې د عراق په اتو اړوندو ښارونو کې شوي چې د داعش ډلې تکتیکي اډې، سنګرونه، وسایط، وسلې او ودانۍ په نښه کړي او یوازې یوه د سوریې په قلمرو کې شوې. په هغه ویډیو کې چې اسوشیټډ پرس خبري اژانس ترلاسه کړې ده، د امریکایي جت الوتکو د بمبارۍ پر مهال د رمادي ښار له پاسه تور لوګی لیدل کیږي. په رمادي کې سلګونه امریکایي پوځیان عراقي سرتیرو ته په پوځي اډو کې روزنه ورکوي، خو د امریکا د پوځ یو مقام وویل د داعش حملې به پر دوی هیڅ راز اغیز ونه کړي او زیاته یې کړه چې له دې ښاره د وتلو پلان نه لري. د انبار مرستیال والي فاتح الاسوي د دې ولایت په مرکز رمادي کې وضعیت ناورین وباله او له حکومت څخه یو غوښتل چې هلته اضافي ځواک واستوي. الاسوي وویل حکومت باید سمدستي پوځي ځواکونه په وسلو او امکاناتو سنبال کړي څو ښار د اسلامي دولت ډلې لاسته ورنه شي. د امریکایي استخباراتي سرچینو د خبر لمخې د داعش راډیوي سټیشن البیان چې په انګلیسي ژبه خبرونه کوي ادعا کړې ده چې له چهار شنبې راهیسې د انبار پر لږ تر لږه شپږو سیمو بشپړول کټینګه کړې او د رمادي په ختیځ کې د اووم کلي یوه زیاته برخه هم د دوی لاسته ورغلې. امریکایي ځواکونو په عراق کې د خپل اتکلن حضور پر مهال تر ټولو خونړۍ جګړې په فلوجه او رمادي کې هغه مهال وکړې چې د القاعده شبکې اصلي اډې په د دوه خارونو کې وی. فلوجا د عراق لمړنۍ خار و چې د 2014 کال په جنوري میاشت کې د داعش ډلې د وسلوالو لاس ته ورغی.
داو احمد تکل سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په یو مقاله کې د افغانستان پر حالاتو بحث کړی دی. د مقاله په یو برخه کې راغلی دی چې د امریکایي ولسمشر باراک اوباما انتظامیه په افغانستان کې له طالبانو سره د روغې جوړې هڅې هم کوي او د هغوی پر ضد عملیات هم کوي. مقاله لیکي چې ښایي داسې تګلاره د امریکا لپاره ګټوره ثابته نه شي. نجیب عامر د دې مقالې لنډیز وړاندې کوي.
پروجیکټ سندیکیټ سیډنیز ادارې د افغانستان په حالت یو مقاله لیکلی چې ورکی راغلی 14 کاله وړاندې د طالبانو د واکمنۍ د ختمولو نه پس هم امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر ضد جنگ بیل سخند او ځنه روان کړی دی. امریکا په وداسې جنگ کې خکیله ده چې وارله مخې یو ټریلیون ډالر بودیجه خوړلې ده. امریکا اوس د دښمن سره د سولې د لارې پر مخ تلل غواړي، خو ښایي د لارې به د ګټې نه وي. په افغانستان کې د جنگي مشن د ختمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما د اعلان نه څو میاشتې پس هم امریکایي او اتحادي ځواکونه د طالبانو په سنگرونو هوایي بریدونه کوي. همدارنګه امریکایي عسکر د مشکوکو یاغیانو پر پټنځایونو عملیاتو ته دوام ورکوي. سیډنیز اداره پروجیکټ سندیکیټ لیکي د ولسمشر اوباما لخوا په افغانستان کې د امریکا د جنگي مشن د ختمولو اعلان به حماس یاد ساتل کیږي، لکه په 2003 کال کې چې د هغه مهال ولسمشر جارج دبليو بوش د عراق په اکثرو سیمو کې د جنگي د مشن د ختمولو اعلان کړو، خو وروسته معلومه شوه چې جنگ اصلا ختم شوی نه دی او په زرګونو نور عراقیان په دې جنگ کې وژل شول. دا لومړی ځل نه دی چې اوباما دا ډول اعلان کوي. نوموړي په 2011 کال کې هم اعلان کړو چې هغه له عراق ټول ځواکونه بیرته غواړي او په دغه هیواد کې د امریکا جنگ ته د پای ټکی ږدي. خو تیر کال امریکا یو وار بیا اړ شوه چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر ضد د کاروایۍ لپاره د عراق مخه وکړي. د سیډنیز ادارې پروجیکټ سندیکیټ په وینا امریکا په 2011 کال کې اعلان کړو چې په 2014 کال کې به په افغانستان کې خپل جنگ ختموي، خو هغه نیټه ترې تیره شوه. امریکا اوس د خپلو ځواکونو د وستلو لپاره بل نیټه اعلان کړي. دوی د روان کال تر پایا د خپلو 10,000 ځواکونو شمیره نیمایي ته کوزول غواړي. نو داسې ښکاري چې په افغانستان کې اوس د امریکا جنگ کومه وروستۍ نیټه نه لري. خو بل لوري ته د طالبانو په بریدونو کې زیاتوالی ته که وکتل شي، نو جوتی چې د روان پسرلی جنگ به خای په بیساری ډول سخت وي. طالبانو ورله مخې په جنگ کې امریکا ته د القاعده او اسلامي دولت وسلوالې ډلې په پرتله زیات تاوان رسولې. په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د طالبانو سره په جنگ کې 2215 امریکایي سرتیري وژل شوي او 20,000 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو لمخې په تیر کال کې په افغانستان کې په شخړو کې 10,500 نه زیات ولسی کسانو ته مرګ ژوبله وختې ده. نوموړي اداره وایي اوباما له هم طالبانو ته د ترهګر تنظیم په ویلو کې ټکنۍ کیږي. د هغه انتظامیه داسې انځوروي چې ګواکې طالبان یو معتدله ځواک دی او د افغانستان په سیاسي نظام کې ورته برخه ورکول کېدای شي.
ټولي صوبه کې ما فرست پوزیشن واغستو.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
خوندې په مخ دې نه پیګړي ځکه چې دې وایي چې د پښتو د ولسی د
ہر شورو پورس پو کم یولس بجے اور د ہر زیارت پورس پو کم دو بجے لما فرخندہ اسد سرا
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سو ورځې وړاندې په کابل کې پارېدلو خلکو یو ښځه وژله. د پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. د جمهوریت په نننۍ خپرونه کې په هغه هېواد کې د ښځو ژوند ته کتنه شوې او د هغوی د حقونو موضوع څېړل شوې ده. د خپرونې جوړونکي پامیر ساحل دی. دا پروګرام مخکې هم نشر شوی دی. راځي چې ورته غوږ شو.
په افغانستان کې د ښځو ژوند څنګه دی؟ دوی ته ټول حقونه ورکول کیږي او کڅنګ که حقونه نه ورکول کیږي نو وجوهات یې څه دي؟ د خزو د حقونو پرمختګ څومره دی او د حقونو لبه برخې کېدو په لار کې خندونه پڅړ ول دي؟ د خزو ژوند ښه کول لپاره او دوی ته د حقونو ورکول لپاره څه کول پکار دي او څوک به دا کار کوي؟ دا نورې پوښتنې مو د جمهوریت په نننۍ خبرونه کې له پوهانو سره څېړلې دي. تاسو ته راغلاست وایو له مشال رادیو سره. اوسې
جمهوریت
اوریدون کو تاسو ته معلومه ده چې څو ورځې مخکې په کابل کې له شاهد شمشیره جماعت سره نږدې پر یوې ښځې چې فرخونده نومیده د قرآن نسخې سوځلو تور پورې شو او پارېدلو خلکو هغه ښځه په وهلو ووژله او بیا یې مړی ته اور واچاوه. دې پیښې ته په کتو په افغانستان کې د ښځو حقونو په اړه پوښتنې پیدا شوې دي. همداراز وخت په وخت موږ د نړیوالو ادارو لخوا داسې رپورټونه ګورو چې په کې په افغانستان کې د ښځو وضعیت په اړه اندېښنې ښودل شوې وي. په نننۍ خپرونه کې به واورئ چې په تېرو 2 کلونو کې په افغانستان کې د ښځو حقونو په لړ کې څومره پرمختګونه شوي او څومره ننګونې او خنډونه موجود دي. پوهان وایي په افغاني ټولنه کې په افغان فرهنګ کې ښځو ته په ډېره درنه سترګه کتل کیږي، خو په عمل کې د افغانستان د کلیو او ښارونو زیاتره ښځې له خپلو ډېرو بنیادي او اساسي حقونو بې برخې دي. په کابل کې د ښځو حقونو یوه مبارزه چې د موضوع د حساسیت او نورو ستونزو له کبله یې نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي، وایي د افغانستان په ګډون په ټولو وروسته پاتې او مخ پر ودې ټولنو کې له ښځو سره تاوتریخوالی کیږي.
بلکه په ډېر وروسته پاتې جامعو کې چې موږ ګورو د ښځې وضعیت ناسم دی، ځکه چې دغه په خپله باندې اقتصادي، سیاسي او نورې روزنیزې چارې چې دي دغه اصلا خلک ده ته واداره کړي دي یا خلک ده ته مجبور کړي دي چې یو نو نه یو نو خشونت باندې لاس پورې کړي.
په کابل کې د سیمه ییزو مطالعاتو مرکز مشر عبدالغفور لیوال وای د افغانستان تر استقلال یا ازادۍ وروسته دا اړینه وګڼل شوه چې په ټولو ټولنیزو چارو کې باید ښځه ونډه ولري. دی وای د همدې پر اساس د ښځو غورځنګ پیل شو او د ښځو د حقونو په برخه کې پرمختګ وشو.
د ښځو دغه ډول حضور پرته له تعلیم او یو شمېر مدني حقونو څخه ناممکن و. په دې توګه دغه مبارزه مغه نهضت نسوان سره یو ځای را پیل شو او تر ننه پورې کله له خندزان سره مخامخ شو، کله له خپل پرمختګونه په تیر بیا تو خاري سیمو کې مخامخ شو. د خزو د تحصیل لپاره، د خزو د زده کړې لپاره په وار وار سره ملي خوځښتونه رامنځته شول او په تیرو کلونو کې دغه برخې ته ځانګړی پام ور واوښت چې دا سړی د ښځو د حقونو په برخه کې یو شمېر پرمختګونه ګڼلای شي.
د ښځو حقونو مبارزه وای رښتیا دا دي چې په افغاني ټولنه کې له ښځو سره تاوتریخوالی زیات شوی دی.
تاسو وګورئ په دغه وختو کې چې زیات شوی دی چې بخښنه غواړم چې دغه جنسي تیری په ډېرو ماشومانو باندې په ځای دی چې کم شو ورو ورو زیاتېږي.
غفور لیوال وای په ټولنه کې له اسلامي اصولو هم سرغړونه شوی دی او اسلامي احکامات د سیاسي مصلحتونو له کبله ناسم کارول شوی دی.
مذهبي عقاید څخه ناسم تفسیر او روایت چې ډیر ویله له سیاسي ګټو سره مل وو او له بده مرغه د یو شمېر ګاونډیو هیوادونو ځانګړو سیاسي حلقاتو د دې لپاره چې افغانستان د پرمختګ او پراختیا له بهیر څخه راوګرځي، دوی پوهېدل چې دغه برخه د افغانانو په ویښتیا او روښانتیا کې ځانګړې برخه لري دوی په منظم ایدیولوژیک مداخله لاس پورې کړ چې اوله حمله د ښځو په تعلیم
د ښځو حقونو مبارزه وایي ښځو ته اسلامي حقونه ښودل شوي هم نه دي او یوازې ورته هغه برخې ښودل شوي دي چې د نارینه لپاره دي.
اول خو ښځه خو تعلیم ته نه ده پرېږي، ښځه یې نه ده پرېږي چې هغه خبره شي چې زه څنګه الله ماته څه ویلي دي، دونه بې خبره پرېږي ده. بیا هم که خبره شوې ده هغه عیسی ورته ورښودلې ده چې نارینه داسې حق لري، ښځې حق نه دی ورښودلی. که نه وخت چې بیا د خپل حق و حقوق نه خبرې شي هغوی باندې بل شکل تاوتریخوالی داخل کوي، هغوی باندې بیا په بل ډول باندې تاوتریخوالی نه دی استفاده کوي چې الله تعالی تعلیم کړی یا ته پوهې هغه د بل شکل باندې بیا دوی رانیسي. نو دلته که حق و حقوق نه ده ښځې پوه شي نو هغه څه به نه کوي چې هغه د دوی حق و حقوق د پښو لاندې شي.
غفور لیوال وایي د افغانستان د جګړې په کلونو کې ټولنیزو اخلاقو ته زخت تاوان ورسید او د همدې تاوان له کبله ښځې لا نورې له بد چلند سره مخامخ شوې.
ټولنیزو اخلاقو چې په شدت سره د جګړې په دوران کې صدمه لیدلې وه دا یو بل لوی خنډ و چې له بده مرغه هغه درناوی او هغه سنتي او دودیز احترام چې د ښځو دپاره په افغاني ټولنه کې و دې ته زیان ورساوه. ښځو معمولا د ټولنیز مزاحمت له ویرې هم په پوره جرأت ونه شوای کړی خپل اجتماعي حضور رامنځته کړي چې دا کاملا یو اخلاقي مشکل دی. له بده مرغه د ځینو افغانانو سره چې د جزئیات په اړه وسو ویلی شي.
خو په تېرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو موجودګۍ پر مهال د ښځو حقونو په برخه کې د ډېر کار دعوې هم شوي دي. په کابل کې د افغانستان د ښځو شبکې مشره حسینه ساپۍ وایي د پالیسۍ له سطحې که ولیدل شي نو په تېرو دیارلسو کلونو کې له اساسي قانونه تر پارلمانه او تر ناحکومتي ادارو د ښځو ونډه زیاته شوې ده.
لریولې تر افغانستان کابینې پورې، تر افغانستان پارلمان پورې، د افغانستان په دولتي او غیر دولتي ارګانونو کې د ښځو مختلف سمتونه په رهبري کې او په مختلف سمتونو کې چې ښځې صلاحیت لري د ښځو ورده په دولت کې، د ښځو ورده په مدني ټولنه کې، د ښځو ورده په رسنیو کې، د ښځو ورده په تجارت کې، په اقتصاد بخش کې، پالی تحصیلاتو کې. زه فکر کوم چې دغه ټول هغه فزیکي لاسته راوړنې دي چې موږ ټول هم لیدلی شو، هم د دې تاثیرات ښځو په ژوندون کې لیدلی شو.
ساپۍ وایي اوس افغانستان د ښځو کاري پلان لري او د ښځو چارو وزارت د هغه پلان تر مخه ټول کارونه پر مخ وړي.
موږ یو عملي پلان لرو د ښځو دپاره چې هغه د دولت په سطحه تایید شوی دی. د ښځو کاري عملي پلان دی چې د ښځو وزارت خپل برنامې ټول د هغې په اساس ډیزاین کوي. وهم چنان هغه مدني ټولنې او کوم اتحادیې او ګروپونه چې د ښځو دپاره کار کوي هغه ټول کوشش کوي چې خپل ټول برنامو ته مطابقت ورکړي.
خو پر دې هر څه سربېره ساپۍ فکر کوي چې په تېرو دیارلسو کلونو کې د افغانستان د ښځو لپاره زیات کار نه دی شوی، ځکه چې د ټولو کارونو توجه د هیواد پرتله یوازې مرکزونو ته وه.
هغومره چې په افغانستان کې باید کار شوی وی د ښځو دپاره هغومره کار نه دی شوی. یعنی د په پالیسي لیول کې موږ ډېر شیان لرو مګر زموږ حلقات همیشه مراکزو ته ډېر متوجه وو، که هغه کابل وو، که هغه د ولایاتو مراکز وو، که هغه د زون په لیول باندې وو، موږ زیات خپل هغه توجه مراکزو ته ورکړی دی. او هغه کسان چې فکر کوم چې دیو حمایت ته ضرورت لرل هغوی ته موږ رسیدګي یا افغانستان دولت یا دنیا ورته رسیدګي کړی دی، مګر موږ کولی نه شو په دیارلس کالو کې چې ډېر زیات هغه ښځې چې په کلیو بانډو کې اوسېږي هغوی ته رسیدګي زمده کړی.
لیوال هم تر یوه حده د ساپۍ له خبرو سره موافق دی او وایي په افغانستان کې د ښځو د ژوند نه ښه کېدو یو لامل دا هم دی چې حکومت، نړیوالې ټولنې او د ښځو ټولنو په عملي ډول د هغوی د حقونو دفاع نه ده کړې او یوازې یې شعارونه ورکړي دي.
حکومت، مدني ټولنې او د دوی یوازې سرسري شعاري او منفعل چلند له دې پیښې سره هم د یو خنډ په توګه یادولی شو، ځکه چې نه حکومت، نه نړیوالې ټولنې، نه مدني نهادونو او حتی د ښځو د حقونو علمبردارانو هم په علمي او ټولنپوهنیزه بڼه د ښځو د فعال حضور دپاره لارې چارې او میکانیزمونه رامنځته نه شوای کړی. دوی یوازې شعارونه ورکړل، احساساتي مسائل مطرح کړل او په منفعلانه شکل یې د دې قضیې سره برخورد وکړ چې دا په خپل یو خان په توګه مطرح کیږي.
له دې سره سره که د بیلابیلو نړیوالو ادارو رپورټونو ته ولیدل شي نو په کې راغلي چې په افغانستان کې د ښځو د تعلیم کچ ټیټ دی. حسینه صافی وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په دې لړ کې هم ډیر بدلون راغلی دی او دا چې د افغانستان اصلي کلتور یا فرهنګ هیڅ کله د ښځو د تعلیم مخه نه نیوله خو د حالاتو له کبله د هغوی تعلیم او ټولنیز ژوند اغیزمن شو.
هغه خلک چې د مخکې نه هم تحصیل کرده خلکو روشن فکر خلکو هغه خلک د مخکې نه هم دغه خبرې حمایت کول. خوشبختانه په دغه دیارلس کلونو کې موږ ډېر زیات تجربې مثالونه لرو چې موږ وشو ښودلی چې په کلو بانډو کې زه به داسې ونه وایم چې مکمل سل په سله حتی داسې به ونه وایم چې پنځوس په سله مګر د هغه دید نه چې زه کلو بانډو سره او ښځو سره موږ په ارتباط کې یو دغه یو شبکه ده دا یو ایجیو ده چې تقریبا موږ په څلور دېرش ولایاتو کې زموږ اعضاوې دي او موږ فکر کوو چې تقریبا د دېرش نیولې تر پنځه دېرش لا څلوېښت فیصده خلک اوس په دې خبره پوه شوي دي چې ښځې باید تعلیم وکړي ښځې باید خپل جرې مکاتبو ته ولیږي په وړکتوب کې دوی باید ودونه ولیکي د دوی هغه احترام او رسمیت دا د افغانستان په هغه اصل کلچر کې دغه څه چې د دې وای دغه څه نو
له غفور لیواله مې پوښتنه وکړه چې آیا افغان فرهنګ په خپل اصلي او علمی مڼه ښځو ته حقونه ورکوي او که څنګه. دی وایي لوی ستونزه دا ده چې افغان فرهنګ هم له لاسه ورکړل شوی دی او عصري مدني فرهنګ هم نه دی ترلاسه شوی.
زمونږ یو ستونزه په دې بابت کې دا ده چې موږ هغه پخواني کلتوري ارزښتونه چې په هغو کې ښځو ته په ډېر درناوی قائل و هغه ټولنه ښځې کولای شول په کلیوالو چارو کې حضور ولري. دوی په کرونده کې حضور درلود دوی د کورنیو چارو په مسلو کې حضور درلود حتی د دوی حضور په مړي ژوندي کې ډېر د پام وړ و. هغه مو هم له لاسه ورکړ او هغه نوي مدني مدرن د ښاروندۍ پر بنیاد رامنځته شوي اصول مهم یا امکانات او حقونه مهم ترلاسه نه کړل.
لیوال وایي دې عمل یو تشه پیدا کړې ده.
موږ په یو تشه کې واقع یو د خپلو فرهنګي دودیزو ارزښتونو ترمنځ او د مدرنو مدني یا ښاري حقونو او امکاناتو ترمنځ او هغه د دې دلیل دا دی چې هغه مو وراسته زاړه او لمنځه تللي وګڼل او نوې مراحل نشوای کړای. په دې باندې کې موږ په تشه کې یو او دا د ټولنیز سقوط په معنا ده.
د سیمه ایزو مطالعاتو دفتر مشر غفور لیوال وایي دا ټول ستونزې یو خواته حقیقت دا دی چې په افغانستان کې ښځې له ځینو بنیادي حقونو هم بې برخې دي.
د افغانستان کې ښځې لا تر اوسه د خوراک ډوډۍ نه لري، لا تر اوسه درمل نه لري، لا تر اوسه د ژوند شرایطو او ډېر ابتدایي امکانات نه لري. موږ دې پر ځای چې دوه ته پام وکړو یو څو لوکسو ښاري کوڅو او ګذرونو د ښځو لپاره ډېر پرمختللي حقونه غواړو چې هغه د افغانستان د ښځو په فیصدي کې یو فیصد هم نه راځي.
له لیواله مې وپوښتل چې د دې ټولو ستونزو هوارۍ څنګه کېدای شي. دا یې زیاتوي لومړی باید لومړیتوبونه وټاکل شي او بیا د هغو لومړیتوبونو پر بنسټ ملي ستراتیژي غوره کړل شي.
هغه چې زه غواړم وړاندیز کړم هغه دا چې د ښځو چارو وزارت د افغانستان حکومت نړیواله ټولنه ټول هغه بنسټونه چې په دې برخه کې کار کوي باید د افغان ښځو د حقونو د تثبیت لپاره باید لومړیتوبونه تعریف کړي او د یوې لویې ملي ستراتیژۍ په چوکاټ کې د دوه لومړیتوبونو پر بنسټ اجتماعي اصلاح رامنځته کړي. په صورت کې زه باور لرم چې د افغانستان ښځې به ورو ورو په خپله هغه سټیج ته ورسیږي چې خپل حقونه تعریف
کړي. اوریدونکو تاسو واورېدل چې افغاني فرهنګ اصلا ښځې له حقونو نه بې برخې کوي بلکې دا د افغاني فرهنګ پرېښودو او له عصري ارزښتونو یا اقدارو د انکار له کبله هغه تشه ده چې هر ډول تاوتریخوالي ته یې لار هواره کړي. پوهان وایي په تیرو دیارلسو کلونو کې په افغانستان کې ښځو حقونو لپاره ډیر کار شوی دی. البته د افغانستان د لسیزو ناکرارۍ ته په کتو په هغه هیواد کې لا هم ډیر وخت ته اړتیا ده چې په ټولنیزو جوړښتونو او نظام کې د ښځو د حقونو خوندي کول باوري شي. دا ونننۍ خپرونه بلونه به بیا له جمهوریت سره راشو په مخه مخه.
جمهوریت
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
د مشال پنوم
ساتو د لیکونو، برېښنا لیکونو او ټلیفوني پیغامونو ځانګړې خبرونه.